پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم پایل د سات په خبرونو کو د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي یان اګلند وای د طالبانو لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز دی ته اړ کړی چې شورا د 13 دسمبر میاشتې په 14 په افغانستان کې اړینو خلکو ته د مرستو رسولو ټولې چارې ودروي. اګلند چې کابل ته سفر کړی دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې او د بشري مرستو په چارو کې د نارینه او ښځینه کارکوونکو رول مهم بللی دی. د هغه په خبره 500,000 افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ناروې د کډوالو شورا 469 ښځینه همکاران حیاتي اهمیت لري. د راپورونو له مخې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته په افغانستان کې تر 1.5 زیاتو مؤسسو خپل فعالیتونه ځنډولي دي. ایران په پام کې لري چې په تهران پوهنتون کې له افغانستان څخه نورې ښځینه محصلې هم ومني. د ایران مهر خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې د افغان محصلینو لپاره د سکالرشیپونو له امله د پوهنتون بودیجه زیاته شوې ده. د تهران پوهنتون یو چارواکي معصوم ملک وویل چې د پوهنتون د بودیجې زیاتوالی به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په 2023 میلادي کال کې زیات افغان محصلین په ځانګړې توګه ښځې ومني. د راپورونو له مخې اوس مهال د تهران په پوهنتون کې 420 افغان محصلین په زده کړو بوخت دي چې یو سلو څلوېښت ښځې دي. ټاکل شوې بیلاروس او روسیا راتلونکې اونۍ ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې اندېښنې شته چې منسک ښایي پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل سره یو ځای شي. د بیلاروس دفاع وزارت اعلان کړی چې د متحدانو دا پوځي تمرینات د راروانې یکشنبې یعنې د جنوري له 15 پیلېږي او د فبروري میاشتې تر لومړۍ نیټې به دوام وکړي. بیلاروس ویلي د هوایي ځواک ټول پوځي مرکزونه، د هوایي ځواک روزنیز مرکزونه او د دې هېواد هوایي مدافع به د دغو تمریناتو لپاره فعال شي. بیلاروس دا هم ویلي چې روسیې د هوایي ځواک د ګډو پوځي تمریناتو د چمتووالي لپاره بیلاروس ته د تجهیزاتو لیږل پیل کړي دي. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشی دا نن دوشنبه د اروپا په سفر ځي. د فرانسې خبری آژانس راپور له مخې تمه کیږي چې کیشی دا فرانسې، ایټالیا او بریتانیا ته لاړ شي. دی به وروسته د امریکا متحدو ایالتونو ته هم سفر وکړي. کیشی دا به د جاپان د صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د جمعې په ورځ د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. د جاپان صدر اعظم پرون خبر اعلان ته وویل په دې کتنه کې به د امریکا د متحدو ایالتونو او جاپان ترمنځ پر همکاري ټینګار وکړي. ټاکل شوی د امریکا او جاپان مشران پر اوکراین د روسیې د یرغل په ګډون پر امنیتي چیلنجونو بحث وکړي. په پام کې ده جاپان سږ کال د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو یا جی وډلې د سرمشریزي کوربتوب وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ناروې د کډوالو شورا مشر جان اګلن وایي د طالبانو له لورې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوي بندیز د لرې کېدو د هڅو په ترڅ کې کندهار ته ځي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه دغه بندیز یو ځل بیا د نه منلو وړ وباله.
زموږ له ښځینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان ښځو ته مرستې نشو رسولی.
په دې اړه چې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی؟ له یوې ښځینه فعالې سره مو مرکه کړې ده.
د ښځو نشتون په سیستم کې نه کار کول د افغانستان پرمختګ، د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیزه کوي.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نویو تخمونو او بوټو په د کرلو څېړنه پیل کړې ده.
یا یوه نوې ټکنالوژي راوړي هغوی ته خلکو ته یې ورسوي، یوه نوې پوهه راوړي هغوی خلکو ته یې ورسوي. دا نوښتونو په هغه دي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ناروی د کډوالو د شورا مشر جان ایګلن وایي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریزو فرمانونو د دوی چارې ګډې وډې کړې دي. د ناروی د کډوالو شورا مشر چې کابل ته تللی دی له اسوشیټد پرس اژانس سره په امریکا کې ویلي غواړي کندهار ته لاړ شي او د طالبانو له مشر سره په کتنه کې له هغه غواړي چې په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړه لغوه کړي. نور د امید ظهیر مال په رپورټ کې
د ناروی د کډوالو شورا مشر جان ایګلند په دې لټه کې دی چې د طالبانو لخوا په نا دولتي مؤسسو کې د افغان جنو خوځو د کار د بیا پایل لپاره یو حل لار پیدا کړي. هغه پرون په کابل کې اسوسییټډ پریس سره مرکه کې ویلي په نا دولتي مؤسسو کې د جنو خوځو د کار بندیز په اړه د طالبانو فرمان دوی کارونه فلج کړي دي. خو د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا ورستیو کې رسنیو ته ویلي دوی د پایلې ته رسیدلي چې ښځې د غیر دولتي سازمانونو په هغو برخو کې کار کولو ته اړتیا نه لري چې ورته ضرورت نشته. د ناروی د کډوالو شورا مشر اوس تکل کړی چې کندهار ته ولاړ شي ځکه د دله قوله ټول فرمانونه له هغه ځایه راځي. نوموړي خپل مرکه کې زیاته کړي که څه هم پوهېږي چې د طالبانو مشر به ورسره ونه ګوري خو هیله لري چې سفر به یې ملا حبت الله ته په نږدې کسانو تاثیر ولري. اسوسییټډ پریس د دوه نورو مرستندویو مؤسسو د چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد شوي لیکلي په کابل کې ځن یو طالب مشان ورته دا تصور ورکړی چې دوی غواړي نجونې او ښځې بیرته خپل کارونو ته ستنې شي. خدا پریکړه په کندهار کې د دوی رهبرۍ کړي. د ان آر سی مشر هم د طالبانو خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې او ویلي دي د طالبانو داخلي کشمکشونو او د نجونو او ښځو په اړه سخت دریځو فرمانونو دوی چارې ګډې وډې کړې دي. هغه زیاته کړي هغه طالب چارواکي چې کابل کې دي دا چې پوهېږي بشري مرستو رسولو کې د ښځو ونډه څومره اړینه ده لیوال دي چې هغوی بیرته خپل کارونو ته ستنې شي. د ناروی د کډوالو شورا مشر نن سهار په خپل ټویټر باندې یو پیغام هم خپور کړ او پکې وویل
زموږ له خزینه همکارانو پرته موږ نشو کولای کار وکړو. موږ په داسې وضعیت کې افغان خزو تمرستي نشو رسولای او دا زموږ اصول هم نه دي. ما د طالبانو اقتصاد وزیر ته دا خبره وکړه هغه ویل دی پر دې پوهیږي چې دا یو منجمد حالت دی او موږ په داسې یو حالت کې په افغانستان کې زرګونه اړمنو کورنیو تمرستي نشو رسولای.
جان ایګلند واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو مخکې د دوی لخوا د نجونو د زده کړو کار او نورو برخو کې شوی ژمنې ته په اشاره سره وایي دا ټول ژمنې شوی وي خو موږ ګمراه کړل شوی یو. هغه زیاته کړي د افغان جون او خزو د زده کړو کار په برخه کې د طالبانو دا فرمانونه د افغانستان او افغانانو اقتصاد او د دوی دراتون کې پر وړاندې لوی تیروتنه ده. ایګلند زیاته کړي دوی یعنی طالبان لموږ غواړي چې له خپلو خزینه همکارانو پرته خپلو کارونو ته دوام ورکړو خو کله چې موږ ورته د رد ځواب ورکوو دوی یعنی طالب چارواکي متوجه کیږي چې ټول ملت نړیوالو مرستو لکه خوړو سرپنا او روغتیایي خدمتونو پورې تړلی دی. تمه ده د ناروی د کډوالو شورا مشر په کابل کې د یو شمېر مسلمانو هیوادونو لکه قطر او سعودي عربستان له سفارتي چارواکو سره هم وګوري. هغوی چې د نجونو او خزو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو د مشر لخوا د بندیز فرمانونه غندلي دي. جان ایګلند داسې مال افغانستان ته سفر کړی چې تمه ده راتلونکو ورځو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ دفتر مشر مارک ګریفټس هم کابل ته سفر وکړي. د هغه د سفر موخه هم په نا دولتي مؤسسو کې د نجونو خوځو په کار د بندیز د پریکړې په اړه د یوې حل لارې پیدا کول دي.
و امرید چې د ناروی د کډوالو شورا مشر جان ایګلند وایي د طالبانو له لوري په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د لګول شوی بندیز د لری کېدو د هڅو په ترڅ کې به کندهار ته لاړ شي چې په دې اړه د طالبانو له مشر سره خبرې وکړي. هغه نن یو ځل بیا دغه بندیز نه منلو او وړو باله. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا په دې اړه د جمهوریت نظام د ولسی جرګې له پخوانی غړي شنکه کړو خیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتل چې د طالبانو له لوري د ښځو پر کار لګول شوی بندیز په ټوله کې په ټولنه کې د ښځو پر وضعیت څه اغیز کړی دی.
هر نوع تحول چې په یو مملکت کې راځي د هغه مثبت او منفي تاثیرات اول په ښځو په ماشومان باندې وي. په اوسني حالت کې د ښځو لاس نیول له کار څخه یا منع کول په دې معنا چې نیمایي نفوس د افغانستان محرومه کیږي او دوی سره تبعیض آمیزه د شریعت او د اسلام په نوم باندې برخورد کیږي چې دا نه تنها چې د دوی په ژوند باندې مستقیم منفي اغیز درلودلی شي د ښځو نشتون په سیستم کې یا نه کار کول د افغانستان پرمختګ د افغانستان هوساینه باندې منفي اغیز کوي. که چیرې دوی دغه په اصطلاح حکم بیرته وانخلي نه تنها چې هغه میرمنې چې د کور مشکې په غاړه ده او یو مړۍ ډوډۍ باید خپل کورنۍ ته پیدا کړي بلکې هغه نیمایي نور نفوس چې افغانې میرمنې دي د دوی نشتون هغوی ته د خدمت کولو یا د کومک رسولو په برخه کې هم توان رامنځته کیږي.
طالبانو تل دغه محدودیتونو په اړه ویلي دي چې دا دوی د مشرتابه پریکړه ده، او مشرتابه په کندهار کې دی. تازه دا د ناروی د کډوالو شورا مشرم ویلي دي چې دی غواړي چې کندهار ته لاړ شي له طالبانو له مشر سره هلته وګوري. خو طالبانو مشر څو ورځې مخکې د ځینو بهرنیو دیني عالمانو غوښتنه رد کړې او دین لیدو کاتو پاړه. که داسې یو تعامل نه رامنځته کړي، تفاهم نه کېږي، نو فکر کوي چې دا ستونزه به لا پسې جدي نه شي، ځکه پریکړه وځای کېږي، بیا هغه ځای چې پریکړه کوي او هغوی نه آمده کېږي چې له بهرنیانو سره له کورنیو کړیو سره دوی تفاهم ته ورسیږي.
مشکل خو دا ده چې دوی ولې نه ګوري؟ دا په دې خاطر به نه ګوري ځکه چې دوی همدا رقم فکر او برداشت ده. دوی هغه شخصي نظر ده چې غواړي د اسلامي او شرعي توجیه ورکړي. دوی پیږي سه هیڅ نوه توجیه ده، مګر هغومره هغه کلیوالي سطح باندې هغه بنسټیزي او تبعیزي سیاست باندې چې دوی خپله باور لري نشي کولای سي اوس هغه قوي دغه استدلال ولري، نو ځکه دوی حد اعظمي کوشش کوي چې نه له بهرني علماو سره وګوري، هغوی ته به سوي چې په کوم ځای د اسلام کې داسې راغلي دي. او همدارنګه که هغه مرستندوی ملکونه دي، هغوی ته هم دوی نشي کولای سي یو قوي استدلال ولري، بجز داسې وایي چې دوی نه غواړي. همداسې دوی فکر کوي چې ضرورت نه ده، ځکه چې دوی د افغانستان له جغرافیا سره ډېر ناشنا دي، دوی د افغانان له ژوند نه ډېر بې خبره دي. یو مملکت کې چې 30 کاله جنګ او وژنه روانه ده، په څومره نارینه موږ د لاسه ورکړي، او دغه نارینه خو کورنۍ درلودلې، دغه نارینه خو شاته یتیمان پرېښي دي، دغه نارینه خو شاته کونډې پرېښي دي.
دسمبر میاشت له نیمه نه را دي خو ته مالی مرستې چې کېدي څه باندې 40 ملیونه ډالر ارا اونې هغه بندي شوي دي. هغه دوه اړخیزو تفاهم ته په کتو چې افغانستان له نړیوال ټولنې سره درلودل، که دوی ته اجازه نه ورکول کېږي، دا راتلونکی د مرستو څنګه ګوري؟ تاسې دینا څونه مرستو باندې اغېز کوي د بهرنیانو په دریځ باندې افغانستان په وړاندې، او څونه بر بیا په افغانستان کې هغه اړمنو کورنیو په وضعیت باندې تاثیر کوي؟ ځکه عملا موږ په ژمي کې یم یاست متاسفانه.
دنیا هم غواړي چې په دوی باندې فشار راوړي، ځکه چې هغه ملکونه چې مرسته لیږي خو بیا هم د خپلو د خلکو د مالي پیسې دي، نو هغوی خپل بیا په دوی باندې فشار راوړي. ستاسې کوم ملک ته کومک کوي؟ هغه ملک ته چې اساسا ښه سره داسې تبعیزي یا توپیري چلند کېږي، هغوی هم د خپل د اتباع د فشار لاندې دي، نو ځکه دوی د غواړي چې دا فشار په طالبان لري. امیدوار یم چې دا ځل به ملي ټولنه داسې کارونه کړي چې هغه بندیزونه رامنځته نه کړي چې په خلکو باندې منفي اغیزه وکړي، بلکې هغه بندیزونه وضع کړي چې د طالبان په رهبری باندې تاثیر ولري، نه په خلکو باندې.
د خزینه چارو د یو فعال او د پخوانی جمهوری نظام د ولسی جرګی غریشین کیکړو خیل و چې د طالبانو لوري پر غیر دولتي مؤسسو کې د خزینه کارکونکو د بندیز د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکو.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
په کابل کې سردار محمد داود خان د 320 روغتون یو شمېر خزینه ډاکټران او روغتیا پالان ادا کوي چې له دندو د طالبانو د چارواکو لخوا د دندو لري کړی شوی دی. خو د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې ده. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
بون کې روی مجاهدین
ته هم د طالبانو چلن له موږ سره خنه و، مو کوزو ته په ډیر سپک نظر قتل کېده، خو د ټولو ستونزو سره بیا هم حاضر کېدم او دندې ته تلم.
موزر بودیم که بریم وظیفه می رفتیم.
په کابل کې د سردار محمد داود خان د 320 روغتون معالجه ډاکټر ده نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي. دا وایي دوه میاشتې کېږي له دندې ګوښه شوي او 15 میاشتې مخکېنی ماشونه حمله نه دي ورکړ شوي.
شخصا خودم 21 سال تحصیل کردیم و به یک امید تحصیل کردم که ما فردا روز بتونم به جامعه خود خدمت.
شخصا ما خپل یو وشت کال زده کړی کړی، هیله می درلوده چې بل ورځ به زه وکولای شم خپل ټولنه او هیواد ته خدمت وکړم، کورنۍ سره مې مرسته وکړم. که څه هم یو وشت کال می زده کړی کړی، شپه او ورځ می زحمت وستلای، خو هغه وخت مو هیواد ته هیله ژوندې وي. له بده مرغه اوس مو ټول خوبونه او هیله پاتې شول.
مردم باشیم متاسفانه که ای خواب و خیال ما یک امید باقی مانده است.
دا ډاکټر وای دوه میاشتې مخکې د سردار محمد داود خان روختون د قراول مخې ته لدی او د نور همکارانو څخه چې دې په خبر ټول ټال 240 کسان وسړي او خځې هم پکې ډیر وو د خولي کارتونه واخستل شل او نور دندو ته پرې نه خدل شول. د دغه روختون یو بل متخصص ډاکټر هم ورته خبره کوي دا هم چې نه غوړي نو مې د امنیتي ستونزو له امله پر راپور کې واخستل شي. وای
در دولت پیشین بچی مشکلاتی که مادر
په تیر دولت کې مو په ډیرو ستونزو سره زده کړې کړې وې، زیار مو وګاله او په څه ستونزو وتوانېدو دندې ترلاسه کړو، خو د جمهوریت سقوط پسې موږ ډېرې ډاکټرانې او متخصصینې له دندو ګوښه کړو،
متخصصین را از شفاخانه اخراج کردن.
په ورته وخت کې د سردار محمد داود خان د 423 روغتون د نسایي برخه یو نرسه چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي وایي کلونه تجربه لري، زده کړې هم کړي خو اوس د کور څلورو دیوالونو ته ناسته ده. دا مېرمن زیاتوي کور یې هم کرایي دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل کور یوازنۍ ډوډۍ ګټونکې هم دا وه.
بعد از مدت 1.5 سال ما را از وظیفه جواب دادن او خانه نشین کردن.
وروسته له 1.5 کال مکته سواب را کړ چې نور موږ تاسو ته اړتیا نه لرو. همدا د ښځو سره تبعیضي چلند دی. په داسې حال کې چې افغانستان موږ ښځو ته اړتیا لري خو موږ نشو کولی ورسره مرستې وکړو.
چیزی که از دست ما بیه و خانمای افغانستان انجام بدهیم.
دا هم وایي چې د جمهوری نظام له سقوط وروسته د څو میاشتو ماشونه ور نه کړل او بالاخره له دندې ګوښه کړه. په ورته وخت کې د دغه روغتون یوه بله ډاکټره بیا ادعا کوي چې د طالبانو چلند له ښځو ډاکټرانو سره سم نه و نو ځکه دې خپله استعفا ورکړه. دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي. وایي په لومړي سر کې زموږ 50% او بیا 80% ماشونه کم کړل، نو کاریوالي هم نه راکوله او د دوی چلند مو ښځو سره ډیر بد و. بالاخر ما خپله یو کال مخکې استعفا ورکړه. د سردار محمد داود خان د 423 روغتون کومې ډاکټرانې چې ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په دوی کې ډیری د کتنځي د پرانستلو توان هم نه لري او اوس له ډیر خپګان دوی ته ژور خپګان پیدا شوی دی. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي وپوښت خو نوموړي په یو لنډ لیکلي پیغام کې دا موضوع رد کړي او دروغ یې ګڼلې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په ټوله کې د ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو له کمۍ سره مخ دي، خو په ځانګړي ډول د ښځو ډاکټرانو قابلو او نرسانو لپاره اړتیا بیخي زیاته ده او په دې اړه وار وار راپورونه هم ورکړ شوي دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اورتودوکس کلیسا له کریسمس مذهبي جشن یو ورځ وروسته د روسیې پوځ په اوکراین کې د توغندیو حملو ته یو ځل بیا زور ورکړ. په عین حال کې د اوکراین په ختیځ دونباس سیمه کې د جګړې په ډګر کې هم وضعیت په خوا په شان کړکېچن دی. نور جزئیات به له احمد تکل وورو.
اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ پرون بیا هم د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د توغندیو حملې وکړې. چارواکو په دې ډله کې د زاپوریژیا په دنیپروفسک کې د یو کلی او په دونباس سیمه کې د کراماتورسک او کوستیانتی نیفسکا نومونه یاد کړي دي. په جنوبي سیمه خرسون کې هم د اوکراین د پوځ یو مسؤول مسکو تورن کړی چې د ښار پر یوې برخې د حمله په ترڅ کې له اور اچونکو مهماتو څخه کار اخیستی دی. د اوکراین پر ښارونو د روسي ځواکونو راکټي حمله وروسته له هغه پیل شوې چې اورتودوکس کلیسا د جنوري په 1 د کرسمس جشن ولمانځه. روسان او د اوکراین ډیری خلک د کرسمس مذهبي جشن په دې ورځ لمانځي. په عین حال کې د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې انا مالیار ویلې دي چې په دونباس کې د ځمکنۍ جګړې په ډګر کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. دونباس د دونیتسک او لوهانسک د سیمو مجموعه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ادعا له مخې د روسیې له قلمرو سره زمیمه شوې ده. څارونکي په دې باور دي چې پر دونباس بشپړولکه د جګړې په اوسنی پړاو کې د پوتین اصلي لومړیتوب دی. میرمن مالیار پر خپل ټلګرام پانه لیکلی چې روسیې ځواکونو د دونیتسک په سولیدار خارګوټي کې چې د بخمود په 40 کیلومتره کې پروت دی یو څه پرمختګ کړی. دا همغه ځای دی چې خورا درنې جګړې پکې روانې دي. د اوکراین د دفاع وزارت د مرستیالې په وینا روسیې د سولیدار پر جګړه په دې هدف د پام وړ تمرکز کړی چې د دونیتسک څنډو ته ورسیږي او هڅه یې دا ده چې یو څه سیمې ونیسي څو د تبلیغاتو لپاره کار ترې واخلي. میرمن مالیار وای په سولیدار کې وضعیت اوس مهال ډیر کړکیچن دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل نږدې یولسمه میاشت ده. کیف ادعا کوي چې مسکو په راروانو اونیو کې د عملیاتو یو نوي پړاو ته تیاری نیسي. د لویدیځو هیوادونو پوځي څارونکي په دې باور دي چې اوکراین د روسیې یرغل په شا تمبولی او ځینې له لاسه تللې سیمې یې بیرته نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې متحدو ایالتونو او د ناټو نورو متحدانو تیره اونۍ له اوکراین سره نوې پوځي مرستې اعلان کړې، خو کیف وایي چې نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
له خبرونو ور اخوا
د برخه کې بل لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. لالای بشیر ته بغښو.
انډیپندنت ورځپاڼې له افغانانو سره زموږ ژمنه زر ټوټې سو په عنوان یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال ویلي چې نوی کال د بدلون لپاره یو فرصت دی. د انډیپندنت په وینا د برتانیا چانسلر ریشی سوناک د دې اونۍ په پیل کې په یو وینا کې ویل هغه به خپلې ژمنې عملي کړي. په مقاله کې زیاته سوي چې د کابل د سقوط د صحنو هیرول ګران کار دی. په افغانستان کې په بریدونو او مظاهرو کې سلګونو کسان ووژل سول، میلیونونه خلک له هیواد تېښتې ته اړ سول، او اوس افغان ښځې او نجونې له سختو بندیزونو سره مخامخ دي. د انډیپندنت ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې په برتانیا کې د بیا میشتېدو د پلان له مخې د هیواد ژمنه کړې چې په راتلونکو کلونو کې به 20,000 افغانان او په لومړي کال کې به 15,000 افغانان په درو برخو کې میشت کړي. د مقالې د لیکوال په وینا هغه افغانان چې له مخکې په برتانیا کې میشته کېدو ته اړتیا درلوده، هغه افغانان چې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري معرفي کړي، او هغه افغانان چې د برتانیا د حکومت لپاره یې کار کړی دی. انډیپندنت ورځپاڼې وروسته لیکلي چې یو کال تیر سو او دا ژمنه نه یوازې دا چې پرانه سوه، بلکې زرګونو ټوټې سوه. آی نیوز برتانیایي ورځپاڼې په خیریه موسسو کې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو د بندیز په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې په خیریه موسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز به په میلیونونو نور خلک هم لوږې ته اړ کړي. په مقاله کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې آی آر سی ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي دا ظالمانه امر به په افغانستان کې پر ښځو ویجاړونکی اغیز ولري. د مقالې د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې د آی آر سی له 8,000 کارکونکو شاوخوا 3,000 ښځې وي. همداراز ویل سوي چې د دې موسسې د کارکونکو 99% کارکونکي افغانان دي، او تیر کال یې له 6 میلیونو خلکو زیاتو سره مرسته کړې ده. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د ویاندي سمیرا سید رحمان له قوله راغلي چې دی په افغانستان کې د خپل اوه کلن کار پر مهال هیڅ کله دومره ډیر خوارځواکي ماشومان نه ولیدلي لکه د طالبانو د سختو بندیزونو په نتیجه کې چې په ژمي کې د قحطۍ خطر زیات سو. آی آر سی له شاوخوا 1,000 مرستندوی موسسو یوه ده چې د ښځو پر کار د طالبانو له بندېدو وروسته په ټول افغانستان کې خپل عملیات وځنډول.
د خوست شیخ زاید په هنتون په کرنیز فارم کې د پخوانیو دودیزو نباتاتو او کرنې پر ځای د یو شمېر نوي تخمونو او بوټو پر کرلو څېړنه پیل شوې ده. کرنې د برخې متخصصین وایي په دې سره به بزګران وتوانېږي چې لږ ځمکه ډېر او ګټور حاصلات ترلاسه کړي.
د خوست شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځي لخوا په دې ولایت کې د پخوانۍ دودیزې کرنې پر ځای پر یو شمېر نویو نباتي تخمونو او بوټو څېړنه کیږي ترڅو بزګرانو ته په لږ ځمکه کې ډیر پیداوار او ښه ګټه په لاس ورشي. د کرنې د برخې متخصصین وایي څومره چې د نفوسو په ډېرېدو کرنیز پیداوار ته اړتیا ډېریږي، په هماغه اندازه باید د زراعت د نویو میتودونو او وسایلو څخه په کار اخیستنې د پیداوار کچه لوړه شي. یاد څرګندونې د کرنې د برخې استادانو او متخصصینو د شیخ زاید پوهنتون په کرنیز فارم کې د ځینو نویو کرنیزو تخمونو او بوټو د کرلو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړې. د کرنې د پوهنځي استاد پوهنمل شیرپاو احمدی ویل
دا این جدل ته په دغه منطقه کې یو نوښو زیاته ګټه لري. موږ دا کلیوالو ته ورسو چې هلته د دودی زغه په ځای باندې دغه نوې شی چې د هلته رواج کې یا یو نوې ټکنالوژي راوړي غوی ته خلکو ته ورسي، یو نوې پوهه راوړي غوی خلکو ته ورسي. د نوښتونو په غدي چې څنګه موږ کولای شو چې هغه دودیزه کرنه چې د هغه په عصري کرنه باندې واړو. له بده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو موږ یو شی چې کړو خاور نه ټیس کوو، د بوټي هغه نه هغه کوو چې دا بوټي دلته کیږي یا نه کیږي. خو توکل خدای خو اول اصول دا شی دي، خاوره باید معاینه شي چې په دې خاوره کې دا بوټي چې موږ کرو دا کیږي پوره حاصل ورکوي که نه ورکوي.
شیخ زاید پوهنتون د کرنې پوهنځی پوهنتون پورې جوخت یو څیړنیز فارم لري چې مساحت 22 جریبه دی او د استادانو او محصلانو لخوا پکې په دوامداره توګه تحقیق ترسره کیږي. د کرنې د پوهنځي رئیس باختر جمال جمالی وایي
اوس موږ په انجه باندې تحقیق کوو چې د خوست اقلیم سره دا برابر ده او کنه، او موږ بیا د خوست بزګران را غواړو یغې ته بیا د تحقیق معلومات ورکوو چې دغه څه رقم باید وکړل شي او څومره عواید لري. پاینده کې موږ پلان لرو چې نندرتون جوړ کړو د ټولو خوست بزګرانو ته موږ معلومات شریکو.
بل لوري ته چارواکي وایي په دې وروستیو کې د هیواد په کچه کرنیزې برخې ته پاملرنه ډیره شوې او اړوند ادارې کوښښ کوي هغه تخمونه او بوټي ترویج کړي چې حاصل او ګټه یې ښه وي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
زراعت وزارت ټول هغه تخمونه هغه بوټي چې ښه نتیجه ورکوي هغه په دې کوشش کې دی چې وروسته له تحقیقاتونه هغه بوټي ترویج کړي، لکه څه قسم ته چې زعفران ترویج شول، لکه څه قسم چې د انجی ترویج روان دی، د اوګي ترویج دی، د نورو بوټو ترویج دی.
د کرنې د برخې متخصصین د انجی د نشونما په اړه وایي په شمالي ولایتونو کې د نبات ښه نتیجه ورکړي او په هر جریب کې له 80 کیلو نیولې بیا تر 150 کیلو پورې حاصل لري چې یو کیلو یې له 3000 نیولې تر 2000 افغانۍ پورې خرڅیږي او تر ډیره ورڅخه د طبي درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د هغوی په وینا افغانستان له مخکې هند، چین او روسیې ته د دې بوټي د صادرولو قراردادونه لري.
د افغانستان بدني روزنې عمومي ریاست د معلوماتو پر اساس په ننګرهار ولایت کې د سکوهنې ملي لوبډلې د غوراوي پړاو سیالۍ د کابل منتخب لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې بلخ، ننګرهار او کندهار په ترتیب سره دویم، دریم او څلورم مقام وګاټه. د بدني روزنې ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سیالیو اصلي موخه د سکوهنې ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو غوره کول وو. دغه سیالۍ چې نه ورځې وړاندې د 15 ولایتونو د 138 لوبغاړو په ګډون پیل شوې وې، 26 لوبغاړي ترې د افغانستان ملي لوبډلې ته غوره شول. د دې سیالیو په پاییزو مراسمو کې د ننګرهار ولایت د بدني روزنې مشر عبدالسلام وزیروال ویلي دي چې ډیر ژر به د سکوهنې ملي لوبډلې د لاخو چمتووالي تمرینات پیل شي. بل لور ته بیا د یک شنبه په ورځ په هرات ولایت کې د سنوکر ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د سنوکر او بلیارډ فدراسیون د رئیس علي احمد یوسفی په وینا چې د سنوکر ملي لوبډلې د ټاکنیزې سیالیو 14 پړاو دی. د نوموړي د معلومات له مخې چې په دې سیالیو کې د کابل، هرات، ننګرهار، غور او فراه ولایتونو 115 لوبغاړو برخه اخیستې ده او یوه اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو لوبو لوبغاړو دوی ته د معیاري یا پروفیشنل وسایلو او لوبغاړو نشتوالی شکایتونه کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته پیغام چرزم. د غورور کمالات او کمیکس کې روان دي په لوی اختر کې په تیر ورځ کې د مایبینو ماشینو کولو سوي بیا تر دا اوسه پورې نه دي وکولو سوي د بودی جی په نامه ځینې زمبیې مشرانو زارینو دا کم مشران دي دا اوس دي د ولس ته به څه وایي خدای ته به څه وایي د ولس دی ویلي حساب نور کړي دی ویلي د ولس ته نه را پېښېږي خپل مایبین ته ماشینو ورکړي نور چې نور کړي دوی اول خپل په خوله دغه وایي چې موږ د امارت و د جمهوریت ته مایبه موږ فرق نه کړو دغونه فرق کړي لکه مځکو آسمان دا وو ته دې مې وین ټول په خپل کوکو برخمن دي میاش په میاش خپل امتیازات اخی مونږ کوم ملکي مې وین او کوم د جمهوریت نظام مې وین چې پاته دی غوړه ټول ستړي ستومانه او یو سرنويشت اگر ځ خپل په حق سي خپل حق نشي طلب ولې چا چې پښتنه وکي چا تو وایي خدای دې لپاره تاسو مسلمانان یا مولایان صاحبان یا مکتیان هم تاسو یا دبر موږ دی امه ته خدای ولاره وی ته بارته ګیلا کو چې تاسو زموږ پر سره مرین یا سودا غره کم میاس خطر نظام شفت تاسو وای چې خاینان ورشي و هغه لکه دغه زموږ سره کوي هغه د هر مایه به ته کال یو یو لکه غونی امتیازات ورکول پر وخت ورکول خدای چې جنجالو دغه ته نه جنیا چول لکه نن سبا چې تاسو پوری ویل دا خو مکوې خدای په خاطر سور جمع را روان دي د مؤمنان ته وبیرې شراب د ته وکي بچي په پردابل را وړي خدای وبیرې کنور نه
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم عربی متحده اماراتو نه. زما پیغام دا ده چې د افغانستان هر وخت چې کومې جنګونه یې ګټل دي خو په مقابل کې سیاست یې بایللی دی. افغانستان اوس هم په غلط سیاست روان دی. که چېرته دغه سیاست دی غوره کړی د کوم سیاست چې اوس یې غوره کړی دی، دا به د افغانستان لپاره ښې پایلې ونه لري. باید طالبان په دې سیاست کې تغیرات راولي او نجونو ته ښوونځي مکتب خوشي کړي. دوی که اوس دا رښتیا غواړي چې موږ وطن جوړو، موږ وطن سره مینه لرو، دوی باید ثابته کړي چې ښوونځي خوشي کړي او جلاجي نه کوي، ته هلکان ته دې خاص چاپېریال زمینه برابره کړي. اوس یې زمینه ده، باید درسونه ورته برابر کړي، نه دا چې دوی په پلمو وخت تیر کړي. زما دا پیغام دی، افغانستان که رښتیا غواړي چې راتلونکی ولري، باید په دې اوس کړنو باندې غور وکړي او سر ته زره مکتبونه خلاص کړي. کنې موږ به هر وخت همداسې ناکام کیږو د نورو جنګونو لخوا.